دا سهار و بجې شوې. درنو دوستانو السلام علیکم، سهار مو په خیر او نیک مرغه. وسنن د جمعې مبارک ورځ ده. د 1393 هجری لمریز کال د ورید میاشتې 22مه نیټه ده چې د 2014 میلادي کال د اپریل 12 سره برابره ده. دا ساده رادیو د نن ورځې د خبرونو په سر کې موزه اجملن د خپل نور همکارانو سره یو ځای تود هرکلی کوم. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو پورې په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه 12.6 اورېدلی شي. په ګڼو ښارونو کې زموږ خبرونه د FM په 15.5 اوریدل کیږي. د معمول سره سم سهارنۍ نیم ساعت خبري مجله پیلو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی. په کابل کې د امریکا پوخانی سفیر پرون د افغانستان د ولسمشۍ ولایتي شوراګانو انتخابات د بریالیتوب لور ته د افغانستان حرکت نښه وبلله. د امریکا کانګرس یوه مقرره تصویب کړې چې د دغه هیواد ولسمشر یې که لاسلیک یا توشیح کړي په ملګرو ملتونو کې به د ایران له لوري ټاکل شوی سفیر ته ویزه نه ورکول کیږي. او د سوریې د څارونکو یوه ډله وایي د دغه هیواد په ختیځ کې د سیالو یاغي اسلامي ډلو ترمنځ په خونړۍ جګړه کې 40 جنګیالي وژل شوي. بشپړ خبرونه واورئ. په کابل کې د امریکا پوخانی سفیر پرون د افغانستان د ولسمشۍ ولایتي شوراګانو انتخابات د بریالیتوب لور ته د افغانستان د حرکت نښه وبلل. رونالد نیومن وویل د افغانستان د انتخاباتو د امریکا د متحده ایالاتو حکومت ته ثابته کړه چې افغانان د خپل هیواد د چارو مسؤلیت په غاړه اخیستلی شي. رونالد نیومن له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل د وري د 14 نیټې انتخابات د افغانستان لپاره یو لوی پرمختګ و. په دې اړه وروسته په خبرونه کې رپورټ لرو. د افغانستان، ترکمنستان او تاجکستان استازو پرون په اشکابات کې د افغانستان له لارې د اورګاډي د پټلۍ په وسیله د درو هیوادونو د یو ځای کېدو پر پروژې خبرې وکړې. د درو هیوادونو استازو موافقه وکړه چې هغه تفاهم ته د عمل جامه ورواغوندي چې د تیر کال په جون میاشت کې د درې واړو خواوو ترمنځ شوی و. ټاکل شوی ده چې د ترکمنستان د اورګاډي پټلۍ د افغانستان لاکني بندر سره ونښلول شي او بیا پر امو سیند تاجکستان ته وغځول شي. یو برتانیي عسکر په افغانستان کې د قتل په خاطر د لومړۍ محکمې پریکړې په وړاندې د استناف غوښتنه وکړه. د ریپورټونو له مخې الکساندر بلکمن تیر کال په یو پوځي محکمه کې په افغانستان کې د یو ټپي طالب د وژلو په خاطر په 10 کاله بند محکوم شوی و. خو د محکمې دې پریکړې په اعتراض کې پرون د لندن محکمې ته د مرافعې غوښتنه وکړه. ویل کیږي چې بلکمن په 2012 میلادي کال کې یو ژوبل شوی افغان وژلی و. د برتانیا د پوځ دغه پخواني عسکر چې 9 کلن دی د همدې قتل په تور د خپل هیواد له پوځه وایست شو. اوس ویل کیږي چې که د لندن محکمه د ده د استناف غوښتنه ومني ښایي د بند موده یې چې 10 کاله ټاکل شوې ده یو څه لږه شي. د امریکا کانګرس یوه مقرره تصویب کړه چې که دغه هیواد ولسمشر یې لاسلیک یا توشیح کړه په ملګرو ملتونو کې به د ایران له لوري ټاکل شوي سفیر ته ویزه نه ورکول کیږي. د متحده ایالاتو د کانګرس د استازو جرګې پرون په یوه خوله دا مقرره تصویب کړه. تر دې 4 ورځې مخکې د امریکا مشرانو جرګې یا سنا هم ورته پریکړه کړې وه. اوس دا پریکړه ولسمشر باراک اوباما ته د لاسلیک کېدو لپاره استول کیږي. د ایران له لوري په ملګرو ملتونو کې نومول شوی سفیر حمید ابوطالبي په 1990 میلادي کال کې په تهران کې د امریکا د سفارت په نیولو او د 1400 سلوی خرزو په مخه د 250 امریکایي ډیپلوماټانو په یرغمل کولو کې په لاس لرلو تورن دی. ابو طالبی د امریکا د سفارت په نیولو کې هر راز لاس لرل ردوي او وایي چې یوازې د برمته شوو کسانو ترجمانی کړې ده. د سوریې څارونکي یوه ډله وایي چې د دغه هیواد په ختیځ کې د سیالو یاغي اسلامي ډلو ترمنځ په خونړۍ جګړه کې 40 جنګیالي وژل شوي. د سوریې د بشري حقونو څارونکي وایي پرون د عراق پولې ته نږدې د دیر الزهور د تیل لرونکي ولایت د البو کمال خارګي په شاوخوا کې جګړه ونښته. په دې جګړه کې د عراق او شام د اسلامي دولت او نصره جبهې یاغیان برخه لري. نصره جبهه له القاعده څخه جلا شوې ډله ده. ناتو د سپوږمکۍ له لارې اخیستل شوي عکسونه وښودل چې د اوکراین پولې ته نږدې د روسیې شاوخوا 40 سره پوځیان له ټانکونو، زغرهګاډو، توپونو او الوتکو سره ښیي. ناتو وایي چې دا عکسونه د مارچ د 22 او د اپریل د 2 ترمنځ اخیستل شوي دي. د روسیې ریا خبري اژانس د روسیې د پوځ د یو چارواکي په قول چې نوم یې نه دی څرګند شوی ویلي چې دا عکسونه پولې ته نږدې د 2013 میلادي کال د اګست د پوځي تمرینونو پر مهال اخیستل شوي. برطانیې ډګرمن ګریډیګن پرون د فرانسې په جنوب کې د ناتو په قرارګاه کې وي خبرې وندې ته ویل چې ناتو د اوکراین پولو ته نږدې په څه باندې 100 ځایونو کې د روسیې پوځیانو څرک لګولې. د دا هم ویل چې که دې ځواکونو ته امر وشي چټک حرکت کوي او اوکراین ته حقیقي خطر پیښولی شي. خبرونه مو له ازادي رادیو نه واوریدل د خبرونو تفصيل زموږ په پانه کې وګورئ ازادي رادیو ډاٹ کام مو دا وی پانه ترسته وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه لرو. په کابل کې د امریکا پوخانی سفیر د افغانستان انتخابات بریالي ګڼلی او دایي د افغانستان د پرمختګ لور ته یو ښه حرکت بللې. په دې اړه په ریپورت سربیره مولې دې خبره وچی د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د جمهور ریاست ولایتي شوراګانو په انتخاباتو کې غیر مسؤوله وسلوالو په نام نوسیمو کې مداخله کړې ده. د دې کمیسیون د دارالانشا مرستیال ولید اکبر سروري
دا شکایتونه که ثابت شي دا مکمل کېدای شي چې مغرای په مرکز کې د مشخص کاندید لپاره چې دوی هلته فعالیت ترسره کړی ده مطابق د ټاکنو د قانون د غرای مکمل باطلي.
په دې اړه بشپړ ریپورت لرو. همدارنګه مولدې خبره و چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان وسنۍ ټاکنې به د دې هیواد په سیاسي ثبات او سوکالۍ کې مهم رول ولوبوي. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان پرون د افغانستان د ملي اردو له سرتیرو سره کتلې دي. په دې اړه ریپورت لرو. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت لاغه تحقیقاتو مام خبره و چې له هغه بلوک مشرۍ پیل کړي دي چې په خوز کې پر دوو بهرنیو خبریالانو ډزې وکړلې. د افغانستان، ترکمنستان او تاجکستان استازو پرون په اشکابات کې د افغانستان لاري د اورګاډي د پټلۍ په وسیله د درو هیوادونو د یو ځای کېدو پر پروژې خبرې کړې. په دې اړه ریپورت لرو که وختو ځینې نورې مسلې هم څېړو. له موږ سره اوسئ. په کابل کې د امریکا په خانه سفیر وایي د افغانستان انتخاباتو د امریکا د متحده ایالاتو حکومت ته ثابت کړ چې افغانان د خپل هیواد د چارو مسولیتونو ته چمتو دي. رونالد نیومن له ازادي رادیو سره په مرکه کې وویل د اوریدا 14 مینیټې انتخابات د افغانستان لپاره یو لوی پرمختګ وي. اسمت سروان د امریکا د سفیر د سرګندونو جزئیات په یو ریپورت کې دروري.
د افغانستان انتخابات د امریکا په حکومت کې حقوق کسانو ته چې فکر کاوه په دې هیواد کې هر شی د خرابې په لور روان دی یو لوی پیغام ورکړ. دا خبره په کابل کې د امریکا په خوانی سفیر رونالد نیومن وکړه. نوموړی چې اوس په امریکا کې د ډیپلوماسۍ د اکاډمۍ رئیس دی وایي افغانستان له یوې سترې ازموینې په ښه ډول ووت. د په عین حال کې وویل چې افغانستان لا هم په مخ کې زیاتې ازموینې لري. چې په امریکا کې ویل هر شی د خرابېدو په لور روان دي باید هغه امنیت ته وګوري چې د افغان پوځیانو له لورې ټینګ شوی و. دوی باید دې ته وګوري چې افغانان له خطرونو او بارانونو سره سره د رایو بکسونو ته لاړل. څوک نشي ویلی چې څه پېښ شول. امریکایان باید پوه شي چې په افغانستان کې پرمختګ شوی دی. تر دې مخکې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د افغانستان انتخابات یو برهی بللی و. څارونکو اټکل کاوه چې که د رای ورکولو په شرایطو د ټولو 12 میلیونه برابرو کسانو له منځه نیمایی یې هم په انتخاباتو کې ګډون وکړي انتخابات به بریالي وي. خو څه باندې 2 میلیونه افغانانو په انتخاباتو کې برخه واخیسته چې تقریبا د رای ورکولو په شرایطو د برابرو کسانو نږدې په سلو کې شپېته کیږي. په افغانستان کې د امریکا په خوانی سفیر ویل اوس افغانستان سم لور ته په مخ روان دی. افغانستان په ښکاره ښه لور ته روان دی، خو باید هیر نه کړو چې افغانستان د پوهنتون د یوې سختې دورې په شان دی چې څو ازموینې په وړاندې لري. که په یوه ازموینه کې ناکام شئ له پوهنتونه مو ډراپ کوي، خو که بریالي شوئ بله ازموینه په مخ کې لري. نو دا ازموینه مهمه ده او افغانستان یې په لومړۍ مرحله کې بریالی شو. پخوا او د حمل د 14 مینیټې تر انتخاباتو مخکې د افغان امنیتي ځواکونو پر وړتیاو او د غراس د رای ورکولو په ورځ د رایو مرکزونو ته د خلکو د تګ په اړه شکونه کېدل، خو اوس ویل کېږي چې دا دوه موردونه د افغانانو او نړیوالو لپاره یو پیغام لري او هغه دا دی چې د افغانستان خلک د واک د سوله ییز بدلون غوښتونکي دي او په همدې خاطر په امن چاپېریال او په پراخ ډول په انتخاباتو کې ګډون وکړ.
بلخوا د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د جمهور ریاست ولایتي شوراګانو په انتخاباتو کې غیر مسؤوله وسلوالو په نام نوسیمو کې د انتخاباتو په چارو کې لاسوهنه کړې. د دې کمیسیون د دارالانشا مرستیال ولید اکبر سروري د پنځشنبې په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې په دې اړه جدي څېړنې پیل شوې دي. له کابل پرې د ناجیې صافی راستولې رپورټ اورو.
د شنبه ورځې له انتخاباتو وروسته د نورو شکایتونو ترڅنګ ځینې داسې راپورونه هم شته چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې غیر مسؤولو وسلوالو په انتخاباتو کې د یو مشخص کاندید په ګټه د رایو صندوقونه ډک کړي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون هم دا موضوع تاییدوي او وایي چې په دې اړه ورته د کابل په ګډون د هیواد له بیلابیلو ولایتونو شکایتونه رسیدلي. د دې کمیسیون د دارالانشا مرستیال ولید اکبر سروري د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه به جدي څېړنې وشي. نوموړي وویل کچری د غیر مسؤولو وسلوالو په اړه موجود شکایتونه ثابت شي د اړوندو مرکزونو رایې به باطل اعلان شي.
یوه په ګوډ ګوډ کې دا مسله ترسره شي دا شکایتونه که ثابت شي دا مکمل کېدای شي چې هغه رایې په مرکز کې د مشخص کاندید لپاره چې دوی د فعالیت ترسره کړی دا مطابق د ټاکنو د قانون د هغه رایې مکمل باطلېږي. غیر مسؤولو وسلوالو کسانو کمپاینونه هم د انتخابات پورې ترسره کړي دي د مرکزونو په مابین.
نوموړي وویل چې په ځینو سیمو کې غیر مسؤولو وسلوالو او زورواکو کسانو سرون کې هم ندی پریخي چې د رای ورکولو له پروسیس خسر نه وکړي. په عین حال کې فیفا یا په افغانستان کې د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ په انتخاباتو کې د غیر مسؤولو وسلوالو د لاسوهنې په اړه اندېښنه څرګندوي او وایي چې د شکایتونو کمیسیون باید په دې اړه جدي څېړنې وکړي. بل لور ته فیفا یا د افغانستان د شفافو انتخاباتو د بنسټ مشر محمد نعیم ایوب زاده هم د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه ورته له بیلابیلو ولایتونو شکایت
تقلب شوی درای صندوقونه د مشخص کاندید په ګټه ډک شوی په یو شمیر ولایتونو لکه بدخشان، کندهار، پکتیا، تخار، جوزجان او ننګرهار کې حتی ګواښونه هم شوی چې د مشخص کاندید په ګټه رایا ورکړل شي.
د شکایتونو په داسې حال کې مطرح کیږي چې د کورنیو چارو وزارت مخکې ویلي و چې د ټولو غیر مسؤولو وسلوالو کسانو څخه به وسلې راټولې او د هغوی مخه به ونیول شي. سربیره پر دې چې په انتخاباتو کې د غیر مسؤولو وسلوالو د مداخلې خبره کیږي، په وژنو، ځورونو، جنسي تیریو کې هم د هغوی د لاس لرلو ډیر ریپورټونه ورکول کیږي. په همدې حال کې داسې اندېښنې هم موجودې دي چې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته به د غیر مسؤولو وسلوالو موجودیت د کورنیو جګړو د بیا پیل لامل شي، خو حکومتي چارواکو تل داسې اندېښنې بې ځایه بللې.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پېښو ځان خبر کړی.
دا پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم وایي چې د افغانستان اوسنۍ ټاکنې به د دې هیواد په سیاسي ثبات او سوکالۍ کې مهم رول ولوبوي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاندي تسنیم اسلم پرون یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال ویل چې پاکستان به له افغان ولس سره خپل مرستو ته دوام ورکړي، خو له افغان طالبانو سره د سولې خبرو اترو پیلول او پر مخ وړل د افغانانو خپل مسؤلیت دی. په دې اړه جزئیات له پیښوره د ذبیح‌الله شفق په ریپورټ کې اورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په سیمه کې د سولې د تامین لپاره په افغانستان کې د جمهوری عمل روان ساتل مهم دي او له همدې عمله په دې هیواد کې اوسنۍ ولسمشریزې ټاکنې د ستاینې وړ دي. د رواني میاشت په 15 نیټه په افغانستان کې د ولسمشریزو او ولایتي شوراګانو ټاکنې ترسره شوې او د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د چارواکو د وینا له مخې په دې ټاکنو کې شاوخوا 1 میلیون افغانانو رایه وکاروله او د خپل خوخي کاندید ته رایه ورکړه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندي تسنیم اسلم د پنجشنبه په ورځ د دې هیواد په پایتخت اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال ویلي د افغانستان اوسنۍ ټاکنې به د دې هیواد په سیاسي ثبات، یو موټی والی او سوکالۍ کې مهم رول ولوبوي. میرمن اسلم همداراز ویلي چې پاکستان به له افغانانو سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي، خو له افغان طالبانو سره د سولې د خبرو اترو پیلول او پر مخ وړل د افغان دولت مسؤلیت دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په داسې وخت کې له افغان ولس سره پر مرستو ټینګار کړی چې د دې وزارت لخوا د رواني میاشت په شپږمه نیټه په یوې خبرې شوې اعلامیه کې ویل شوي په افغانستان کې د بریالیو ټاکنو په ترڅ کې واک په دیموکراتیکه توګه له یوه ولسمشره بل ته لیږدي، چې له امله یې پاکستان افغان ولس ته مبارکي وایي. میرمن تسنیم همداراز خبري غونډې ته د وینا پر مهال ویلي پاکستان په افغانستان کې د انتخاباتو پر مهال له دې هیواد سره پر جنګېدلې پوله امنیتي تدابیر لا سخت کړیو او په خبره چې پاکستان هیله لري چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او نورې اړوندې ادارې به د حکومت جوړونه او تر انتخاباتو وروسته ټوله پروسه په بریالیتوب سرته ورسوي. نوموړی همداراز ویلي چې له وسلوالو پاکستانی طالبانو سره د سولې خبرې اترې د پاکستان کورنۍ مسله ده او هیڅوک حق نه لري چې زموږ په کورنیو چارو کې لاسوهنه وکړي. د یادونې وړ ده چې دا مهال د پاکستانی حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرې اترې روانې دي او دواړه لوري لا تر دې دمه کومې نهایي پرېکړې ته نه دي رسیدلي.
و موریدل چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي هیله لري چې په افغانستان کې به وروستي انتخابات د سولې او ثبات لامل شي. تاسو موږ غواړئ چې د رادیو ناوړي وسم په مخړې د مهمو خبرونو سره ټکو ته پا په کابل کې د امریکا پخوانی سفیر پرون د افغانستان د ولسمشرۍ ولایتي شوراګانو انتخابات د بریالیتوب لور ته د افغانستان د حرکت نښه وبلله. د افغانستان، ترکمنستان او تاجکستان استازو پرون په اشخابات کې د افغانستان له لارې د اورګاډي د پټلۍ په وسیله د درو هیوادونو د یوځای کېدو پر پروژې خبرې وکړې. یو برتانوي سرتیری په افغانستان کې د قتل په خاطر د لومړنۍ محکمې د پریکړې په وړاندې د استناف غوښتنه کړې ده. د ریپورټونو له مخې الکساندر بلکمن تیر کال په یو پوځي محکمه کې په افغانستان کې د یو ټپي طالب د وژلو په خاطر په لس کاله بند محکوم شوی. د امریکا کانګرس یو مقرره تصویب کړه چې کله دغه هیواد ولسمشر لاسلیک یا توشی کړه په ملګرو ملتونو کې به د ایران له لوري ټاکل شوی سفیر ته ویزه نه ورکول کیږي. د سوریې د څارونکو یو ډله وایي د دغه هیواد په ختیس کې د سیالو یاغي اسلامي ډلو ترمنځ په خونړۍ جګړه کې څلی رشچنګیالي وژل شوی دي. ناټو د سپوږمکۍ له لارې اخیستل شوي عکسونه وښودل چې د اوکراین پولې ته نږدې د روسیې شاوخوا څلوی خسره پوځیان له ټانکونو، زغروالو ګاډو، توپونو او الوتکو سره ښیي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وایي په اوکراین کې د روسیې اقدامات د منلو وړ نه دي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د 300 روپۍ هیوادونو مشرانو ته لیک لیکلی او په هغه کې خبرداري ورکړې چې که د اوکراین د ګاز 2 میلیارد او 200 میلیونه ډالر پور ورنکړي د خپل ګازو صادرات به ودرېږي. خبرونه مولا ساده رادیو نه واوریدل. وسم دا چې لویدیزی ورسپانې د افغانستان د انتخاباتو په اړه سوي احمد شیبر ورته کتنه کړي.
فارن پالیسی د شنبې د ورځې په انتخاباتو کې د افغان شوزو پر ونډې لیکنه خبره کړې ده. دغه خبرونه لیکي چې د 14 میلیونه رای ورکونکو 15% شذوي، خو تر دې دمه دا څرګند نه ده چې په دقیق ډول 2% شذو دا ځل رای ورکړې ده. په 2009 کال کې دغه شذو ونډه 38% ته رسیده چې کارتونه یې اخیستي وو، خو فارن پالیسی څرګندوي چې د امنیتي ستونزو او په انتخاباتو کې د درغلیو له کبله یوازې 4.6 میلیونه رای ورکونکو تیر ځل رای ورکړې. د خبرونې په باور دا ځل په انتخاباتو کې د شذو ونډه محسوسه وه، حال دا چې 14 کال مخکې د طالبانو په وخت شزو ته په دې سترګه کتل کېدل لکه چې د دې هیواد نوي او اجازه یې نه لرله چې په عامه چارو کې برخه واخلي. فارن پالیسی بیا لیکي چې د افغانستان په محافظه کاره ټولنه کې د شنبې په ورځ 320 شزو په ښکاره د ولایتي شوراګانو د څوکیو لپاره هلې ځلې وکړې چې هم پکې ځوانان وي او هم سړې. که څه هم د ولسمشرۍ په کاندیدانو کې کومه ښځه نه وه، خو درې مرستیالانې یې ښځې وې. فارن پالیسی وړاندې څرګندوي چې په انتخاباتو کې سره له دې چې درغلي شوې دي او په ځینو مرکزونو کې رایې پاڼې خلاصې شوې وي، دا ځل دا انتخابات تر هغه ډیر ښه ترسره شول چې اټکل یې کېده او دا د افغانستان د خلکو لپاره یو بریالیتوب دی. فارن پالیسی بیا څرګندوي چې د ولسمشۍ درې مخکښو کاندیدانو د خپلو کمپاینونو پر مهال د ښځو د حقونو د دفاع ژمنه کړې ده. د ولسمشۍ مخکښو کاندیدانو دا ژمنه هم کړې ده چې له امریکا سره به امنیتي تړون لاسلیک کړي چې دغه تړون په افغانستان کې د یو شمیر امریکایي ځواکونو پاتېدو ته لاره هواروي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې له افغانستانه د همدې ځواکونو د وتلو په درشل کې یو مسله څېړلې ده. دغه ورځپاڼې لیکي چې کله امریکایي ځواکونه له افغانستانه وځي، نږدې 800 مایله مربع سیمه کې چاودیدونکي مواد له دوی پاتې شي. د امریکایي ځواکونو په وینا دغه مواد که پاکوي نو له 2 تر 5 کلونو پورې وخت اړتیا شته او د دې لپاره 250 میلیونه ډالر پکار دي. د بګرام پاډي کې امریکایي جګړن مایکل فولر وایي چې له بده مرغه موږ وخت نه لرو چې دا کار وکړو او په جګړې بوخت یو. له 2012 کال را په دې خوا د ملګرو ملتو په وینا په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو دا ډور شاوخوا پر 80 تنو چاودنې شوي دي او واشنگتن پوسټ څرګندوي چې دغه شمېره د دوی د څېړنې له مخې 480 ته رسېږي او نږدې 90% قربانیان ماشومان دي. د ورځپاڼې په وینا که چېرته کانګرس موافقه وکړي چې د دې چاودیدونکو موادو لګښت ورکړي، بیا هم دا اسانه کار نه دی. مخکې تر دې چې امریکایي ځواکونه افغانستان ته راشي، د شوروي اتحاد د یرغل د زمانې شاوخوا 40 میلیونه چاودیدونکي مواد په افغانستان کې پاتې وو چې د امریکا د حکومت په مرسته یو شمېر دغه ماینونه شنډ شوي دي او د دې ټولو موادو د پاکېدو لپاره ټاکلې پروژه به په 2023 کال کې بشپړه شي.
په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان ویل چې له افغان پوځیانو سره به د دوی همکاري هیڅکله ونه ځنډیږي. جنرال جوزف ټانفورد دا څرګندونې پرون په کابل کې د ملي اردو له 111 فرقې ته د ورتګ پر مهال وکړې. صفي الله ستانکزی په اړه رپورټ لري.
ډیر کم لیدل شوی چې د ایساف ځواکونو عمومي قمندان د افغان ځواکونو د ستاینې لپاره له نږدې له هغوی سره وګوري. جنرال جوزف ډانفورد د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د ملي اردو له 111 فرقې څخه لیدنه وکړه او د افغان ځواکونو پیاوړتیا یې وستایله. ډانفورد وویل له افغان پوځیانو سره به د بهرنیو ځواکونو همکاري هیڅکله ونه ځنډیږي.
زموږ اړیکې به د وخت په تیرېدو سره تغیر کوي. زموږ د سرتیرو شمیر به هم د وخت په تیرېدو سره کمیږي، خو له افغان ځواکونو سره د همکارۍ او کومک تعهد به هیڅکله تغییر ونه کړي. څو کلونه کېږي چې افغان ځواکونه د پیاوړي کېدو په حال کې دي. د انتخاباتو په ورځ کوم امنیت چې افغان پوځیانو نیولی وو، هغه څه دي چې افغانان باید تمه وکړي.
ډانفورد وویل د انتخاباتو لپاره د ښه امنیت نیول کېدل د افغان ځواکونو پیاوړتیا نوره هم ثابته کړه. د وویل چې افغان امنیتي ارګانونو افغانانو ته زمينه برابره کړه څو رایه ورکړي، او همدارس په انتخاباتو کې د خلکو پراخ ګډون د دې خاورې دښمنان نه هیلې کړل. که څه هم ایساف ځواکونو تل د افغان پوځیانو پیاوړتیا ستایلې، خو دا کم لیدل شوی چې د دې ځواکونو عمومي قمندان له نږدې له پوځي مرکزونو لیدنه وکړي. په کابل کې د ملي اردو د 111 فرقې قمندان جنرال قدم شاه شهیم له دې فرقې څخه د ایساف ځواکونو د عمومي قمندان له لیدلو خوښي وښوده. جنرال شهیم وویل که څه هم بهرنیو ځواکونو په انتخاباتو کې د هر راز همکارۍ لپاره چمتووالی ښودلی و، خو ورته کومه اړتیا پیدا نه شوه.
بلخوا د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ملي پولیسو لاغه بلوک مشره تحقیقات پیل کړي چې څو ورځې مخکې په خوست کې پر دوو بهرنیو خبریالانو ډسې وکړې. په دې خبریالانو کې ووژل شو او بلا سخته ټپي شوه. رضوان مراد په دې اړه تفصیل لري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویل هغه پولیسو تحقیقات پیل شوی دي چې څو ورځې مخکې په خوست کې پر دوو بهرنیو خبریالانو ډسې وکړي. د اسوشیټ پریس اژانس خبریاله کیتی قانون او اکاسا انیا نیدرهاوس خوست ته تللې وې څو د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو په اړه راپورونه جوړ کړي. پر دې دواړو خبریالانو په خوست کې د افغانستان د ملي پولیسو یو افسر نقیب الله ډسې وکړي. انیا نیدرهاوس ووژل شوه او کیتی قانون په شدت زخمي ده. دا خوست والی وین مبارز زدران نن آزادی راډیو ته ویل چې دا ملي پولیسو نیول شوی افسر د لازیاتو تحقیقاتو لپاره کابل ته لیږدول شوی دی. مبارز زدران وایي حمله کوونکي په ابتدایي څېړنو کې ویلي چې په پروان کې د ناټو ځواکونو هوایي حمله زیات متاثره کړی وو او د هغې پېښې تر اغېز لاندې پر دواړو خبریالانو حمله کړې ده.
ما دې ته مجبوروي چې زه هیڅ ځان پوه نه شم او یو عکس العمل تر سره کړم. دې خبرې د رښتیا معلومولو لپاره زموږ اړوند ورګنونو هغه څه چې لازم ول هغه تر سره کړل. ولې ورسته پلټنو په خاطر باندې تقریبا د تیرو درې ورځو راپېسي په پلازمینه کابل کې د چې د ورستیو تحقیقاتو ته موږ هم معلومات نه لرو چې د په نوې معلوماتو کې څه ویل دي.
د خوست د والی وان زیاته کړه چې حمله کوونکو له تیر څو کلونو راهیسې د ملي پولیسو په لیکو کې خدمت کوو، خکاري سابقه لري او لا هم څرګند نه ده چې ولې په داسې کار لاس پورې کړی.
خبری مجله اوري.
د افغانستان د مزکو خپلواک اداره وایي په هیواد کې وسنی خارګوټي تر ډیر رضایا پر دولتي زمکو ودان شوې. د دې ادارې د معلوماتو لمخې وسمال په هیواد کې شاوخوا 355 خارګوټي په سباندې 2,22,000 جریبه زمکه کې جوړ شوې دي چې ډیری دولتي دي. خان محمد سیندې په اړه ریپورت لري.
د افغانستان د زمکو چارو د خپلواک ادارې چارواکي وایي چې په هیواد کې د سباندې 355 جوړ شوو خارګوټو اسناد قانوني نیمګړتیاوې لري. دوی وایي دا خارګوټي په سباندې 2,22,000 جریبه زمکه کې جوړ شوي دي. د دې ادارې سرپرست عبدالحمید آریا آزادی راډیو ته وویل چې د معیار له مخې دا خارګوټي باید په 1,29,298 جریبه زمکه کې جوړ شوي وای. خاغلی آریا وویل دا خارګوټي سیمه ییزو زورورو پورې اړه لري او په ځینو ځایونو کې د خپلو خارګوټو د بشپړولو لپاره دولتي ځمکې نیولې دي.
د مو یک قانوني هم است، اضافه ستونی وجود داره. ما هم را به قانوني گفتن میتونیم.
هغه چې قانوني هم ده او د زیات ځمکې غوښتنه پکې شوی دې ته هم قانوني نشو ویلې، ځکه چې د دولت ځمکې نیولې ده. په خوا یې لس جریبه لرله، اوس یې 15 نیولې ده. دا کار غریبو نه بلکې زورورو او د ټوپک خوندانو کړی دی. په دقیقه توګه یې نشم ویلې، خو په 315 ټولو خرګوټو کې دا ستونزه شته.
د خاغلی آریا په باور د دولتي زمکو د غصبولو عمده عامل په هیواد کې روانه ناامنی ده. د وویل د دولتي زمکو د نیولو په اړه په سلګونو مکتوبونه مربوطو ادارو ته لیږلي، خو ځواب نه دی ترلاسه کړی. د افغانستان د زمکو چارو د ادارې مسؤلینو دا هم وویل چې سره له دې چې په وروستیو کلونو کې شاوخوا 400,000 جریبه دولتي زمکه له غاصبینو بیرته راګرځولې، خو دا هڅه کافي نه ده. دا اداروی د خارګوټو لپاره دولتي ځمکه تر ډیره ځای د کابل، کندهار، کندوز، تخار، پکتیا، خوست، هلمند، غزنی، پروان او ننګرهار په ولایتونو کې غصب شوې دي.
و موردل چې د افغانستان د مزکو خپلواکۍ اداروي په هیواد کې وسنی خرګوټي تر ډیره ځایه پر دولتي مزکو ودان شوي دي. د همداسې یو خرګوټي د جوړولو هڅه د غور ولایت د راډیو تلویزیون د ودانۍ د مزکې په ځای کې روانه ده. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د غور د مرکز چخچران د خاروالۍ لخوا د ملي راډیو تلویزیون د ودانۍ د مزکې ویش غندي او وایي چې د چخچران خاروالۍ تر اوسه دوی ته د مزکې د ملکیت په ارتباط هیڅ سند نه دی ورخودلی. رضوان مراد نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت وایي چې د غور ولایت د مرکز چخچران د خاروالۍ لخوا د ملي راډیو تلویزیون د ودانۍ د مزکې ویش غندي. وزیر سید مخدوم رحین د پنځشنبې پورس ازادي راډیو ته ویل چې دا مسئله له سیمه ییزو چارواکو سره مطرح کړې ده.
اگر دعوای باشه بین آمریت رادیو تلویزیون و
کچېرې د رادیو تلویزیون د آمریت او د خاروالۍ ترمنځ دعواوي باید د مسؤولو دولتي ادارو لخوا حل شي او بیا په اړه پریکړه وشي. د چخچران د خاروالۍ تر دې اعلان وروسته چې هلته د ملي راډیو تلویزیون د ودانۍ مځکه د خاري ماستر پلان له مخې توزیع شوې، د ملي تلویزیون او راډیو خپرونې وسندې دي. په غور کې خبریالانو د مدینه ټولو نستازو یو شمیر خلکو د دې کار پر ضد د چهارشنبې پر سولې مظاهره وکړه. وی ویل چې ولست د معلوماتو در رسیدو په پروسه کې خند پیښول د هغوی پر حق تیرې ده. د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزیر وای په چخچران کې د ملي راډیو تلویزیون د ودانۍ د مځکې ویشل توجیه نه لري.
برای توزیع زمین او خطاندازی چرا عجله هست؟
د نخو اچولو او توزیع لپاره ولې دومره بیړه کیږي؟ داسې عجله څرګندوي چې دا بیړه ځکه کیږي چې ښایي ځینې ځانګړي مسایل وي او غواړي چې د دې حکومت د واکمنۍ تر پای ته رسیدو مخکې فیصله ورباندې وکړي. په غور کې د ملي راډیو تلویزیون مشر ازادي راډیو ته ویل چې دا مځکه تقریبا 2.5 کاله مخکې د هغه محل حکومت ملي راډیو تلویزیون ته ورکړې وه. د غور د ملي راډیو تلویزیون د مشر علاءالدین محمدي په وینا د ودانۍ مځکه خاروالۍ یو شمېر زورواکو ته ورکړې ده. د افغانستان ملي راډیو تلویزیون یو حکومتي اداره ده چې په حکومتي مزکو کې فعالیت کوي. نو خاروالۍ څنګه کولای شي چې د یو دولتي ادارې مزکه په خلکو ویشي؟
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان، ترکمنستان او تاجکستان استازو پرون په اشخابات کې د افغانستان لاله د ورګاډي د پټلۍ په وسیله د درو هیوادونو د یو ځای کېدو پر پروژې خبرې کړې دي. په دې اړه نور جزئیات اسمت ساروان دروري.
د افغانستان، ترکمنستان او تاجکستان د ورګاډي د پټلۍ په پروژې پرون په اشخابات کې د درو هیوادونو د هماهنګۍ د ګډې ډلې په غونډه کې خبرې وشوې. له یوې اعلامیې سره سم د خبرو په ترڅ کې د درو هیوادونو استازو د افغانستان، ترکمنستان او تاجکستان ترمنځ د اورګاډي د پټلۍ د جوړولو د یادښت اجرا کېدو پر اړه کې د ترانسپورت په برخه کې پر خپل منځي اړیکو خبرې وکړې. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزیر برسیال له خپل ترکمن ساری سره د دوو هیوادونو پر دوه اړخیزو اړیکو هم خبرې وکړې. د افغانستان، ترکمنستان او تاجکستان د اورګاډي د پټلۍ پر پروژې د تیر کال په جون میاشت کې سلا وشوه. دا پټلۍ د درو هیوادونو د ستراتیژیکو، سیاسي او اقتصادي ګټو لپاره مهمه ګڼل کیږي او تمه ده چې په راتلونکي کې چین، ایران او قرغیزستان هم پکې شریک شي. دا پروژه تیر کال په ترکمنستان کې د افغانستان او ترکمنستان د ولسمشرانو په حضور کې پرانستل شو. ټاکل شوی دی چې د ترکمنستان د اورګاډي پټلۍ د افغانستان له لارې تاجکستان ته وغځي شي. له لبرنې موافقه سره سم ټاکل شوی و چې دا پټلۍ به د ترکمنستان د آتا مراد له سیمې څخه پیل شي او د افغانستان پولې ته نږدې د امام نظر سیمې ته ورسیږي، بیا د افغانستان د آقینیه او اندخوی د سیمې په لور دوام ومومي او وروسته د کندز ولایت د شیرخان بندر له لارې له تاجکستان سره ونښلي. خو وروسته د مصرف د کمولو لپاره افغان چارواکو وویل چې د بلخ له لارې به یې تاجکستان ته ورسوي. دا پټلۍ به په منځنۍ آسیا کې یو نوی ترانسپورتي دهلیز پرانیزي او د هند سمندر ته به د منځنۍ آسیا د هیوادونو د رسیدو لار لنډه کړي. د افغانستان له لارې د هند سمندر د منځنۍ آسیا د هیوادونو لپاره د روسیې له لارې د بالټیک تر سمندرګي دوه همره لنډ دی. د افغانستان، ترکمنستان، پاکستان او هند ترمنځ د ګازو د پایپ لاین پروژه هم په لمرنیو پړاوونو کې ده. ټول خو موافقه پرې کړې او اوس پنګونکو ته انتظار ایستل کیږي. دغه راز له تاجکستان او قرغیزستان څخه د افغانستان له لارې پاکستان ته د برېښنا د مزي پر غځېدو هم سلا شوې ده. افغانستان هیله لري چې د منځنۍ آسیا او جنوبي آسیا ترمنځ په یوه ترانزیتي پل بدل شي. داسې یو وضعیت به نه یوازې له اقتصادي نظره افغانستان ته ډېره ګټه په برخه کړي، بلکې په سیمه کې به له سیاسي او ستراتیژیک پلوه هم د افغانستان اهمیت لا زیات کړي.
azadiradio.com راپورونه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولې.
دوستانو په همدې سره د دینم ساته خبري مجلې پای ته ورسیدو، خو دا مو د نن ورځې لومړنۍ خبرونه و. غن خبرونه